السلام علیکم د ماپښین دوه بجې سولې تاسو زموږ شخ لازادي رادیو ری د یو بل پښتو خبرونه په سر کې زما قاسم سولمالو زما د تخنیکی همکار عبید الله عبیدی سلامونه اومني په دې خبرونه کې چې د خبری برخه تر 2:30 بجو دوام کوي د افغانستان سیمه نړۍ څخه خبرونه راپورونه لرو په راپورونه کې دا وری چې د افغانستان مشران جرګه د افغانستان لپاره د روسیې د ځنګړي استازي زمیر کابلوف روستي څرګندونی د افغانستان په کورونی چارو کې لاسوهنه بولی نور مسائل هم لرو د خبرونه دوهمه نیمه کې د روغتیا پروګرام هم خبريږي خو پیل په خبرونه کو په نړیوالو خبرونه کې مهم سرټکی دایدي چې د هند په اوترا پردیش یالت کې ل پټلۍ څخه دی و اورګاډي د وټلو په نتیجه کې لښته لښه شپږ نوي تنه وشل سوي او تر 155 ډیر ژوبل دي په یو بل خبر کې راغلی چې د ایران د تیل وزیر بیژن سنگنوي ډیر احتمال شته چې د تیلو دولیدونکو هیوادونه به د رواني میاشتې په وروستۍ کې د تیلو د بیې د لوړېدو په خاطر د تیلو د تولید پر کمیدو موافقې ته ورسیږي خو لومړی به محمد حدیث پر دې سوار ورکو چې د افغانستان مهم خبرونه وړاندې کړي
السلام علیکم د خبرنو سرټکی د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس وی افغان حکومت باید د طالبانو او روسانو ترمنځ د اړیکو په باب خپل دریز روښانه کړي د افغان هوایی ځواکونو عمومي قومندان وی افغان ځواکونه د دې توان لري چې د طالبانو هر ډول برید ته ځواب ورکړي او د کلیو پراختیا وزارت وی په بیلابیلو ولایتونو کې د ودرش پروژو په پلي کېدو به زرګونو کسانو ته د کار زمینه برابر شي دا هم بشپړ کورنی خبرونه ده افغانستان د مشرانو جرګې رئیس وی افغان حکومت باید د طالبانو او روسانو ترمنځ د اړیکو په باب خپل دریز روښانه کړي فضل هادي مسلمیار چننې د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې خبرې کولې وویل طالبان د افغانستان دښمنان دي او هر څوک چې ورسره اړیکې پالي هغه د افغانانو دښمنان ګڼل کېدای شي
حکومت باید واضح ډول خپل دریز روښانه کړي او مشرانو جرګې د ادرس د کابلوف رابطه د طالبانو سره دا غند طالب د افغانستان د ملت دښمن ده او د دښمن سره رابطه د افغانستان د ملت سره دښمنی ده
د مشرانو جرګې رئیس له هغې وروسته دا څرګندونې کوي چې تازه د افغانستان او پاکستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي طالبان د هغو کسانو پر ضد جنګیږي چې روسان ورسره په سوریه کې جګړه کوي او همدا لامل دی چې ګواکې د طالبانو او روسیې ګټې سره نږدې کړي دي د افغان هوایی ځواکونو عمومي قومندان وی افغان ځواکونه د دې توان لري چې د طالبانو هر ډول برید ته ځواب ورکړي عبدالوهاب وردګ چې پرونو روزګان ته تللی وی د روزګان سربیره به په هلمند او کندهار کې د افغان هوایی ځواکونو ستونزې وڅېړي او د حل لپاره به لازم اقدامات وکړي
زما یو سفر په پلان کې دی ورشم هلمند ته او په خپل کندهار ته د سفر د دې نه دیدن وکم د دې مشکلات
خغلی وردګ وی که څه هم افغان هوایی ځواکونه له دښمن سره په مقابله کې مهم رول لوبوي خو لا هم د تجهیزاتو له پلوه له ستونزو سره مخ دي د کلیو پراختیا وزارت وی په بیلابیلو ولایتونو کې د ودرش پروژو په پلي کېدو به زرګونو کسانو ته د کار زمینه برابره شي د دغه پروژو قراردادونه چې ارزښت یې 200 میلیونه ډالر ته رسیږي نن د کلیو پراختیا وزارت او د خلکو د شوراګانو ترمنځ لاسلیک شول د کلیو پراختیا وزیر نصیر احمد دورانی په همدې اړه جوړ شوې غونډه کې وویل
202 میلیون افغانۍ پارزش په ولسو ولایت دی کې پلونه دی پچکونه دی استنادي دیوالونه دی او کانال د سربندونه دی سرکت
د خغلی دورانی په خبره یادې پروژې د ولسی تړوند د پروګرام په چوکاټ کې پلي کیږي چې د استنادي دیوالونو جوړول د پلچکونو جوړول او پلورو پروتو سیمو کې د سړکونو رغول پکې شامل دي او وروستۍ خبر د افغانستان د ارګ مانی وایي چې د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره نوي کمشنران به ډیر ژر اعلان شي د ولسمشر د وایان مرسیال د واخان مینپال نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې که څه هم دقیقه نیټه ونه خو د خوایي د غوراوي چارې ټولې بشپړې شوې دي د ارګ مانی په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې وړاندې ځینو مدني فعالانو دغه پروسې د شفافیت په اړه اندېښنه ښودلې وه د افغانستان لنډ او مهم خبرونه همدومره ول د سیمې او نړۍ خبرونه به زما همکار صالح محمد صالح درته وړاندې کړي
د هند په اترا پردیش یالت کې له پټلۍ څخه د یو اورګاډي د وتلو په نتیجه کې لږ تر لږه شپږ نوي تنه وژل سوي او تر 155 ډیر ژوبل سوي دي چارواکي وایي دغه پیښه نن سهار وختي په کانپور ښار کې وسوه ژغورونکي له لویو ماشینونو څخه کار اخلي چې د پټنا انډور اکسپرس ریل ګاډي چیت سویو ډبو یا واګونونو ته لاره پیدا کړي د پولیسو یو سرمفتش زکی احمد د هندوستان ای این آی خبري اجنس ته وویل
باری سنکھیا میں امبولنس اب بھی موجود ہے. اب
دلتا گن امبولنسونه را رسیدلی تر اوسه مزیات مړی را ایستلی. ستونزه دا ده چې موږ باید لای وچت شوی واګون څخه خلک وباس. بل دا چې ګن واګونونه سخت ویجاړ شوی ګمان کوي ګن انسانان به پکې راګیر پاتې وي.
د هند صدر اعظم نریندرا مودی ویلی چې په ورستۍ پیښه کې د مرګ ژوبلې له کبله دومره خواشینې دی چې په الفاظو یې نسی بیانولی. د سوریې په شمالي شهر حلب کې د سختو هوایي حملو او د توپونو د ډزو له کبله په لسګونو کسان وژل سوي دي. لویدیځو هیوادونو دغه حملې چې پرون سوي دي په سختو ټکو غندلې دي. د سوریې د بشري حقونو د سر اداره چې مرکز یې په بریتانیا کې دی وایي لږ تر لږه د 15 ماشومانو په ګډون 48 کسان د حلب په هغو سیمو کې چې د یغنو په کنټرول کې دي د لسګونو هوایي حملو او بیرلی بمونو او د توپونو د ډزو له کبله وژل سوي دي. دغه ادارې ویلي د ورستیو تلفاتو له کبله په تیرو 15 ورځو کې په حلب او شاوخوا سیمو کې د شدیدو بمباریو له کبله د وژل سوو کسانو شمیر 180 ته ورسید. له دې جملې 19 کسان د حلب د ختیځ په محاصره سوو مینو کې وژل سوي دي. د بمباریو او توپونو د ډزو له کبله د حلب په ختیځ کې روغتونونه هم په نشه سوي چې ټول صحي مرکزونه له فعالیته پاتې سوي دي. په ټولنیزو رسنیو کې په یو ویډیو کې یو تن په ویجاړ سوي روغتون کې وضعیت بیانوي.
هغه ناروغان او ټپیان چې په اتاقونو کې و او له کوڅې څخه ښکارېدل، موږ تر بمبارۍ وروسته د خراب وضعیت له کبله دوی دهلیز ته انتقال کړل. د شدیدې حملې له کبله د جراحي خونه غیر فعاله شوې او د جراحي عملیات په ټپه درېدلي دي.
د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکارې سوزن رایس وویل د امریکا متحده ایالات پر روغتونونو وروستۍ هوایي حملې په سختو ټکو غندي او د سوریې د ولسمشر بشار الاسد له متحدې روسیې څخه غوښتنه کوي چې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره اقدامات وکړي. د ایران د تیلو وزیر بیژن زنګنه وایي د ډیر احتمال سته چې د تیلو تولیدونکي هیوادونه به د روانې میاشتې په وروستیو کې د تیلو د بیې د لوړېدو په خاطر د تیلو د تولید پر کمیدو موافقې ته ورسیږي. د تولید پر کمولو د موافقې لپاره د تیلو د صادرونکو هیوادونو ټولنې یا اوپیک غونډه 10 ورځې وروسته په ویانا کې جوړیږي. زنګنه د اوپیک د 14 غړي هیوادونو له مشر سانوسی بارکیندو سره پرون تر کتنې وروسته وویل ډیر احتمال سته چې د اوپیک د تیلو او انرژي وزیران د روانې میاشتې په غونډه کې موافقې ته ورسیږي. دنګنه زیاته کړه په دې برخه کې موافقه کېدای سي چې د تیلو د هر بیرل بیه له 550 تر $500 ته لوړه کړي. د جمعې تر ورځې پورې په نړیوالو بازارونو کې د هر بیرل اومو تیلو بیه $40 او $0.50 وه. د فلیپین ولسمشر رودریګو دوترته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په خپل لومړی کتنې کې روسیه د یو ستر هیواد په توګه وستایله. دوه مشرانو پرون د پیرو پلازمینا لیما کې د آسیا پاسیفیک اقتصادي همکاري د سرمشریزي په څنډه کې سره خبرې وکړې. د فلیپین ولسمشر د لویدیس پر سر زوري او دوه مخي انتقاد وکړ او ویل کله چې د اتحاد خبر راځي پر امریکا باور نسی کېدلی. د روسیې ولسمشر خپل فلیپیني سیالته د می میاشتې په انتخاباتو کې د بریا لپاره بلا مبارکي ورکړه او ویل د فلیپین ولسمشر د روسیې او فلیپین ترمنځ د باور او اعتماد جوړونې لپاره ډېرې هڅې کړې دي. د فلیپین ولسمشر پر امریکا چې له اوږدې مودې متحده و په شدیدو ټکو سره انتقاد کړی دی.
د افغانستان او نړۍ خبرونه مو ازادي رادیو واوریدل. د خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ باندې موندلای سي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي تایید کړ چې هیواد له طالبانو سره په تماس کې دی. د افغانستان مشرانو جرګې په وړاندې خبرګون شو دلای.
سوال زه کوم چې مشرانو د ادرس د کابلوف رابطه د طالبانو سره دا غند طالب د افغانستان د ملت دشمن ده او د دشمن سره رابطه د افغانستان د ملت سره دشمنی ده.
چې زیات په همدې خبرونه کې د کلیو پراختیا وزارت په ولس ولایتونو کې د ودرشو پراختیا پروژو تړونونه نن لاسلیک کړل. په دې اړه د راپور سربیره جنوبی ولایتونو ته د هوایي ځواکونو د عمومي قمندان د سفر په اړه هم راپور لرو.
روزګان هم ډېرې سختې شپې ورځې تېرې کړې. ما یو سفر په پلان کې واچم هلمند ته او په آخر کندهار ته د سفر د دینه دیدن وکم.
که وخت د افغانستان په اړه نور مسایل هم څېړو. په نړیوالو راپورونو کې د سوریه پر محاصره سوی حلب ښار د وروستیو هوایي بریدونو او د توپونو په ډزو کې د لسګونو کسانو د وژل کېدو په اړه معلومات درکوو. د خبرونې دوهمه نیمایي د روغتیا پروګرام ته ځانګړې سوې ده. ساعت د ماپښین دوه بجې او څه باندې لس دقیقې تاسیس مشخ لازدی رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د افغانستان په لوی شهرونو کې د اف ام په 13.15 او په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1216 نوي څه پابندي اوریدل کېدای شي. اوس هم راځو د خبرونه لومړی مطلب ته. لکه څنګه چې مو د په کورونی خبرونه کې اوریدل، د افغانستان مشران جرګه د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف روستي څرګندونې د دغه هیواد په کورونی چارو کې لاسوهنه بولي. د دې جرګې غړو نن په عمومي غونډه کې له حکومت وغوښتل چې په دې اړه څرګند او روښانه دریځ غوره کړي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف په دې روستي کې د ترکیې له انادولو خبري اژانس سره په خبرو کې تایید کړی چې روسیه له طالبانو سره په تماس کې ده. په دې اړه به د رحمت الله افغان څخه نور جزئیات واخلو چې همداسې بر سره په سټوډیو کې دي.
بله سلام علیکم صاحب. لکه چې تاسو ویل، نن د ولی مشرانو جرګې د آزاد بحث تر ډیره زیاته د زمیر کابلوف په څرګندونو ورڅرخېده. د افغانستان مشرانو جرګه وایي چې د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف وروستۍ څرګندونې نه د روسیې نه هم د افغانستان او سیمې په خیر دي. د دې جرګې غړو د یک شنبه د ورځې په عمومي غونډه کې له حکومت وغوښتل چې په دې اړه څرګند او روښانه دریځ غوره کړي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمي د زمیر کابلوف څرګندونې وغندلې او زیاته کړه هر هیواد چې له طالبانو سره اړیکې لري د افغانستان دښمن دی.
حکومت باید واضح ډول خپل دریځ روښانه کړي. هغه معلومات چې لري او د کابلوف د بیانونو وروسته د روسیې د هیواد د مشرانو سره به زموږ مشرتابه وغږېږي. د روسانو د پخوانی تاریخ هم ولیاد کړي او د افغانستان د مداخلې نه ډډه وکړي. او د دې تر څنګ موږ سره چې څوک دلته وسوال زه خو د مشرانو یو ګډ ادرس نه د کابلوف رابطه د طالبانو سره دا غند طالب د افغانستان د ملت دښمن ده او د دښمن سره رابطه د افغانستان د ملت سره دښمني ده.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان او پاکستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف په دې وروستیو کې د ترکیې انادولو خبري اژانس سره په خبرو کې ویلي وو چې طالبانو خپل دریځ بدل کړی، د هغوی نړیوال جهاد نه کوي بلکې واضح اشغال د خپل هیواد خلاصون او په افغانستان کې د خپلواکو حکومت جوړولو لپاره مبارزه کوي. طالبان له داعش سره جنګیږي ځکه چې دوی د داعش ایدیالوژي نه مني. د زمیر کابلوف دغه څرګندونې د مشرانو جرګې د غړیو غوسه هم راو پاروله. د دغه جرګې یو غړي نثار حارس په عمومي غونډه کې داسې وویل،
افغانستان د جریان نیست، روسیا باز میدان میکنه که ما با طالبان در جریان مذاکرات هستیم و این مذاکرات ما به پیش میبریم تا یک راه حل پیدا شود. ما از روسیه و از تمامی کشورهایی که در داخل افغانستان جنگ‌های نیابتی و جنگ‌های استخباراتی خود براه انداختن می‌خواهیم که پای خود از این درمیانی بکشند. هر گونه مداخله کشورهای دیگر در افغانستان دسترازی به حاکمیت افغانستان است، دسترازی به جغرافیای افغانستان است.
بله زمیر کابلوف هم درنګ ویلی وو په دې مرکه کې چې طالبان له نړیوالو تورستی ډلو سره خپل اړیکې پرې کوي. د زمیر کابلوف د دې څرګندونو په اړه تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو څه نه دی ویلي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
تاسی از مشغ لازادی رادیو او ری وسم ورزو ده ولسی جرگه پا تراو یو راپورتا یش میر اقتصادی کارپوهان ده اندشنه پا سرگندولو سروائی چی کچیر ولسی جرگه ده بودجه پاده تصمیم و ننیسی نو خلق بله سخت و اقتصادی و طولانی زستون زو سر مخصی. دوی نن نازادی ردو تویل چی ده بودجه ده نتصویب با ده خدمتونو پراندی کولو که او ده غراز پا نریوال و مرستو باندی منفی غیزه ولری. ده اندشنه پا ده سال که راپورت سوی چی ده ولسی جرگه لومړی مرستیال ویلي کچیر حکومت د سلب صلاحیت سو وزیرانو پر ځای نوی وزیران د رای د ترلاسه کولو لپاره ورته معرفي نه کړي نو بودیجه به هم تصویب نسی. نور تفصیل به د محمد واصل وسال پر راپور کې واورو.
د ولسی جرګې له لوري د بودیجې د نه تصویب په اړه د راپورونو تر خپرېدو وروسته یو شمېر اقتصادي کارپوهان وایي د جمهوري ریاست او ولسی جرګې ترمنځ تقابل باید د خلکو ستونزې زیاتې نه کړي او نه هم یو نوی ناورین رامنځته کړي. د دوی په ان کې چې ولسی جرګه د بودیجې د تصویب په اړه تصمیم ونه نیسي نو خلک به له ګڼو اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره مخ شي او د لوږې او بیکارۍ تر څنګ به په نړیوالو مرستو هم منفی اغیز وکړي. یو له دغو کارپوهانو تاج محمد اکبر د یک شنبه پر ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته داسې ویل:
اگر بودیجه را تصویب نکنه، یعنی مبالغ
که چیرې بودیجه تصویب نکړي، نو د خدمتونو د وړاندې کولو لپاره به وزارتونه پیسې خپل واک کې ونه لري او انکشافي پروژې به له رکود سره مخ شي. نو کله چې پروژې له رکود سره مخ شي، خدمتونه هم له خنډ سره مخ کیږي، چې له امله خلک په خپل ورځني ژوند کې په اقتصادي او ټولنیز لحاظ فوق العاده زیان ویني.
ښاغلی اکبر ټینګار وکړ چې د بودیجې نه تصویب به د هیواد د پرمختګ او انکشاف بهیر له رکود سره مخ کړي او اصلي زیان به یې خلک وویني. دغه اندېښنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې دوه ورځې وړاندې د ولسي جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر په کابل کې د یوې ناستې پر مهال ویلي وو که چیرې حکومت د سلبي صلاحیت شو وزیرانو پر ځای نوي وزیران معرفي نه کړي، نو ولسي جرګه به هم بودیجه تصویب نه کړي. په ورته وخت کې د افغانستان ولسمشر مانی وایي د بودیجې تصویب د ولسي جرګې یو له قانوني صلاحیتونو څخه دی، خو که چیرې دغه جرګه د خپلو صلاحیتونو له مخې عمل ونه کړي، مسؤلیت یې د دوی په غاړه دی. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي:
موږ د سترې محکمې وضاحت ته په تمه یو. تر هغې پورې به ټول استیضا شوي وزیران خپلو کارونو ته دوام ورکوي. د بودیجې صلاحیت له پارلمان سره دی چې بودیجه تصویب رد او یا هم تایید کړي. که چیرې پارلمان د خپلو صلاحیتونو له مخې عمل نه کوي، نو مسؤلیت دوی ته متوجه کیږي.
خو د ولسي جرګې د مالی او بودیجوي کمیسیون یو شمېر غړي وایي بودیجه ځان ته قانون لري او د یاد قانون له مخې به عمل کیږي. د دغه کمیسیون یو تن غړي باز محمد جوزجانی په دغه ازادي راډیو ته وویل:
بودیجه جلا قانون دی او استیزا جلا. کوم قانون چې موږ په واکې وو، موږ یې په اړه خپله دنده سرته ورسوله او د بودیجې مسله جلا ده. بودیجه وزیر ته نه ورکول کیږي، بودیجه وزارت پورې مربوط ده. کله چې بودیجه راشي، نو موږ به بیا خپله پریکړه وکړو او د وزیر په خاطر نه کیږي چې بودیجه تصویب نه شي.
به خاطر شخصی وزیر تصویب نشدنی بودیجه نمی باشد.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ولسي جرګې تېره اونۍ د کابینې 14 وزیران د خپلې پراختیايي بودیجې د 70 سلنې د نه مصرف له کبله استیضا کړ چې له ډلې وتنه سلبي صلاحیت کړل. خو جمهوري ریاست د وزیرانو د استیضا موضوع سترې محکمې ته راجع کړه او ویل چې سلبي اعتماد شوي وزیران د محکمې تر پریکړې پورې خپل کار ته ادامه ورکولی شي.
ازادي راډیو له ونه تر ورځې په اونۍ کې
مخکې مو په راپور کې واوریدل چې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی وایي هیواد یې په افغانستان کې له وسلوالو طالبانو سره په تماس کې دی. په افغانستان کې د طالبانو سره د روسیې د تماس یو لامل په دغه هیواد کې د داعش په نوم ډلې د فعالیت په خاطر ښودل سوی دی. داعش فعالیت هغه مسله ده چې د کابل چاپ ورځپاڼو هم په نننۍ ګڼه کې ورباندې لیکنې کړې دي. دغه ورځپاڼو ته زموږ همکار اجمل تورمان کتنه کړې.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې د داعش ډلې د فعالیتونو او په تړاو یې د کورنیو او بهرنیو اندېښنو په اړه یو شمېر مطالب چاپ کړي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په دې اړه خپل د سر په مطلب کې د ولسي جرګې د یو شمېر غړو په حواله لیکلي: داعش ډله په کونړ کې ځان ته خلک جذبوي او دغې ډلې ننګرهار او لوګر ته د فعالیتونو لپاره هم خپل کسان استولي دي. په مطلب کې د ولسي جرګې د غړي حاجي سخي مشواڼي د خولې لیکل شوي چې مرکزي حکومت باید وضعیت ته جدي پام واړوي. ویسا په خپل دغه مطلب کې ولسی جرګې د یو بل غړي عارف رحماني د خپلې لیکلي چې داعش په جنگي تجهیزاتو سره په زابل ولایت کې فعالیتونه پیل کړي او ډیری ولسوالۍ هم په دغه ولایت کې د دوی په واک کې دي. اصلاح دولتي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپلانه نننۍ ګڼه کې لیکلي: وروسته تر هغې چې د افغانستان په شمال کې د داعش ډلې د فعالیتونو په اړه اندېښنې مطرح شوې، د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې دا یوازې یو رسنیز بحث دی. د اصلاح په دغه مطلب کې ازادي راډیو سره د دفاع وزارت د ویاند مرستیال محمد رادمنش د مرکې په حواله راغلي: افغان امنیتي ځواکونه تر اوسه پورې په شمال کې د داعش له جنډو سره نه دي مخامخ شوي. سرحد خپلواکي ورځپاڼې بیا د افغانستان له پولو بهر د داعش د فعالیتونو پاړه په خپل یو مطلب کې لیکلي: د هالند استخباراتي ادارې ویلي داعش په اروپا کې د لویو بریدونو پلان لري او غواړي لوی هدفونه په نښه کړي. په مطلب کې راغلي کڅه هم یادې ادارې د کوم خاص هیواد نوم نه دی اخیستی، خو ویلي دي داعش ډله په دې وروستیو کې له خپلو غړو غواړي چې سوریه او عراق پرېږدي او اروپا ته مخه کړي. په مطلب کې وړاندې راغلي چې د هالند د ملي امنیت او همغږۍ او د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې د ادارې مشر اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې اوس مهال په اروپا کې د داعش شپیتو تر اویا وسلوال شته چې بریدونو ته پچمتوالی بوخت دی.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د روغتیا پروګرام لیا د مباسي خو ترغه مخ کې د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوه. د افغانستان د هوایي ځواکونو عمومي قماندان په روزګان کې له هوایي ځواکونو څخه لیدنه وکړه. د ډګر جنرال عبدالوهاب وردګ پرون ناوخته روزګان ته د خپل سفر پر مهال ازادي رادیو ته ویل چې روزګان ته د سفر هدف دا و چې په دغه ولایت کې د هوایي ځواکونو وضعیت لنیشې وګوري. په دې اړه نور حلس مشمکار شریف الله شرافت راکوي.
افغانستان لپاره خدمت کوم. دغه وشتون کای عمر ګل هلیکوپټر د خپل ژوندامه نختو د لپاره حاضر یم.
د امنیتي چارواکو په خبرو ورزګان یو د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې د محل پښې کې وسلوال طالبان په اعلی حضور لري. په دغه ولایت کې هر ورځ افغان هوایي ځواکونه پر دښمن بریدونه کوي چې د افغان پوز په وینا د دښمن د سیل حمدې لري شندې کړي دي. په افغانستان کې د هوایي ځواکونو کمانډان ډګر جنرال عبدالوهاب وردګ د شنبه په ورځ نوښته ورزګان ته د خپل سفر پر مهال ازادي رادیو ته ویل چې زبه په ورزګان ولایت کې د هوایي ځواکونو موجوده ستونزې ډیر ژر هواري کړم ترڅو زموږ افغان هوایي ځواکونه د دښمن په وړاندې کلک مقاومت وکړي. نو موړي لا پیلوټانه او نشوښتونکو څخه مننه وکړه چې په ورځ لخپل خاورې ساتنه کوي. د د په خبره چې هوایي ځواک پیاوړی دی او دښمن ته سختي ضربې ورې دي کړې دي.
وزګان هم دې سختې شپې ورځې تیر کړي. زما یو سفر په پلان کې دی ورشم هلمند ته او په خپل قندار ته د سفر د دینه دیدن وکم. د دې مشکلات ما د دې څه مشکلات لري پس په دې خاطر باندې نن زوالین پرواز مې وکړو ترینکور ته راغلم.
شاغل عبدالوهاب وردګوی کڅه حمله تروس از موش هوایی ځواک په شمه جهاز وسلو نه دی سنبال خو هغه امکانات چې په لاس لري په جګړه کې ګټه ور ثابت سی ویږي. عبدالوهاب وردګ پورزګان کې ډیر شتنه هغه افغان پیلوټان او ځینی نور کسان چې په جګړه کې شه زلیدلی و تقدیر او په نغدي پیسو هم وستایل. په ورته وخت کې شمیر افغان پیلوټان او نشوښتونکي وایي چې دی کولای سي د حواله لارې دښمن ته درنه تلفات وړوي او هغه لمات سره مخ کړي. دی وایي ل خپل دند سه خوشاله دي او تل به د خپل هیواد او خاورې څخه ساتنه کوي. یو شمیر پیلوټان ازادي رادیو ته داسې وویل:
زه د تیار کې چې ار نو اصلحه په کار شي مونږ ورته نسب کوو. زمونږ د زمونږ لپاره خو ډېر خوشاله زه مونږ ډېر خوشاله شو چې قومندان صاحب او وی را مونږ تصدیق کړو او نقد جایزه مونږ تر کړې او تصدیق نامه مونږ تر کړې. مونږ ډېر زیات خوشاله یو مننه کوم.
بس مو خو د وطن په دفاع کې ډار نو ډار د خدای نه پکار دی. دغه نو مونږ په واک تشویق کې او داسې د تشویق یا تقدیر چې هر شی چې مونږ غاړې خپل مشرانو لخوا تخشویک شو ولی مونږ بیا خوشحالي ګوځب.
د یادونه ورده چې د افغانستان د هوایي ځواکونو کمانډان بلدی ورسته هلمند او له هغه ورسته کندهار ته ولاړسي او هلته به د هوایي ځواکونو ستونزې لنیږدې وګوري. شریف الله شرافت، ازادي رادیو، ورزګان.
روغتیا د ژوند شتمني په همدې خبرونه کې واوري.
د افغانستان د کلیو پراختیا وزارت نن په ولس ولایتونو کې د ودرشو پراختیا پروژو تړونونه د پراختیا شوراګانو له اساسو سره لاسلیک کړل. دا چې د پروژې په کوم برخه کې دی جزئیات به د خان محمد سیند پر راپور کې وورو.
د افغانستان د کلو د پراختیا وزیر وایي چې که دغه پروژې له یوې خوا په ولسوالیو او کلو بانډو کې د خلکو ورځنۍ ستونزې کموي، بل خوا به په ولسوالیو او کلو کې ګڼو خلکو ته د کار زمینې هم برابرې کړي. د کلیو د پراختیا وزیر نصیر دورانی د خبره د یک شنبه په ورځ په کابل کې د ولس ولایتونو د پراختیا شوراګانو له استازو سره د ودرش پراختیا پروژو د تړونونو د لاسلیک کولو پر مهال وکړه.
نن ودرس پروژه د 202 میلیون افغانۍ پارزش په ولسو ولایت کې د کپلون دی، پلچکونه دی، استنادي دیوالونه دی او کانال د سربندونه دی سرکت.
د موبل دغه پروژه به د 1,22 کاری ورځو زمينه برابرې او سکم 1,90,000 خلکو ته به ګټه ورسیږي. د نوموړي په خبره د دغه پروژو مالی لګښت آسیایي بانک په غاړه اخیسته او په نورستان، پکتیا، سمنګان، پنجشیر، تخار، بغلان، کاپیسا، کونړ، لغمان، کابل، بلخ، کندوز، لوګر، ننګرهار، غور، سرپل او میدان وردګ ولایتونو کې به د جوړو پلانونو لمخې پلی شي. د کلیو د پراختیا وزارت د چارواکو د معلوماتو لمخې دوی په روان کال کې د لړم د میاشتې تر وروستۍ پورې 1,329 او انتقالي پراختیایي پروژې د څه باندې 321 میلیونو ډالرو په ارزښت په 34 ولایتونو کې پلي کړي دي. د پرختي شوراګانو استادو بوبل دغه پروژې د دوی سیمایي اړتیاوي وي او لپلې کېدو سره به په لری پرتو سیمو کې کرنیز سمکه خلی او کورونه د سیلاونو د سیندونو د اوبو لزیاتېدو او بارانونو له خطر خوندي شي. د لغمان ولایت د الینګار ولسوالۍ د پرختي شورا استادی محمد امان ازادي رادیو ته وویل
دغه تنادي دیوار شامل ده په خزره به کو او بالکل په کې خیانت او ستونزې نه وي. تقریبا شپږ قرور د ضرورت ده او د شپږ قرور کې تقریبا 3000 نه پوسته او سې جوړی نو کو تقریبا 3000 جدي به زمکه د سیند تهدید لاندې ده.
همدارنګه د کابل ولایت د چاراسیاب ولسوالۍ د پرختي شورا استادی حاجی خوانی الکوزی وویل
پروژه دیوال استنادي ست د مربوطي ولسوالي چاراسیا
په دغه پروژه کې د چاراسیا پولیسوالي کې استنادي دیوال شامل دی. د پروژه بسل پسل کې خلکو ته ګټه ورسوي. خلک غریب دي، د وی پولی د جوړولو توان نه لري، د سیلابونو مخه څوک نیولای سي.
د پرختي شوراګانو استاد وبل په ولسوالي او لری پرتو سیمو کې د خلکو ستونزې ډېری دي او له دولت یې وغوښتل چې دا ډول نورې پروژې هم پلي کړي. د کلیو د پراختیا وزارت چارواکي وای سره لدی چې نامنۍ په ځینو سیمو کې د دوی د پراختیا پروژو مخنیولې، خو بیا هم هڅه کیږي چې د خلکو د اړتیاو په پام کې نیول سره نور پراختیا پروژې هم پلان او پلی کړي.
ازادي رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
په نړیوالو مسایلو کې سوریه ته ځو. د سوریه په محاصره سوي حلب ښار کې د روسي هوایي بریدونو او د توپونو په ډزو کې په لسګونه کسان وژل سوي دي. د حلب ښار پر شمالي برخه چې د سوریه د رژیم مخالف وسلوال پر کنټرول لري، له 15 ورځو راهیسې پرله پسې بریدونه کوي چې د بشري حقوقو د څارنې د ټولنې په وینا د ماشومانو په ګډون په لسګونه ملکیان پکې وژل سوي دي. واشنگټن دغه بریدونه په کلکه غندلې او له مسکو وایي چې د سوریه د ولسمشر بشار الاسد د رژیم کلک ملاتړی دی، غوښتي چې دغه بریدونه سمدستی پایته ورسوي. نوریاس نوری نور تفصیل وړاندې کوي.
د سوریې په شمالي حلب ښار د پراخو هوایي بریدونو او د توپونو په ډزو کې په لسګونو کسان وژل شوي. دغه بریدونه لویدیځو هیوادونو په کلکه غندلې دي. د سوریې د بشري حقونو د څارنې ټولنې چې دفتر یې په لندن کې دی وویل د حلب پر شمالي د یاغیانو په تر کنټرول لاندې برخې پرون د هوایي حملو د بیرلي بمونو د غورځولو او د توپونو په ډزو کې د لږ تر لږه 15 ماشومانو په ګډون 8 کسان ووژل شول. د ټولنې وویل چې په دغو نویو تلفاتو سره له 15 ورځو راهیسې د بریدونو په نتیجه کې د وژل شو کسانو شمیر شاوخوا 180 ته ورسید. 9 تنه د حلب ښار په شمالي برخه کې وژل شوي دي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې په دغو شدیدو هوایي حملو او د توپونو په ډزو کې د حلب ښار په شمالي سیمو کې روغتونونه او روغتیایي مرکزونه په نښه شوي چې له امله یې دغه مرکزونه تړل شوي دي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار سوزان رایس په حلب کې پر روغتونونو دغه پراخې حملې غندلي او د سوریې د ولسمشر له نږدې متحدې روسیې څخه یې غوښتنه کړې چې د شخړو د پای ته رسولو لپاره سمدستي ګامونه واخلي. هغې په یو بیان کې وویل متحده ایالات یو ځل بیا له خپلو متحدینو سره په ګډه د دغو بمباریو د سمدستي درولو غوښتنه کوي او له روسیې غواړي چې سمدستي حملې بندې او د سوریې خلکو ته د بشري مرستو د رسولو لپاره اسانتیاوې رامنځته کړي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن په خپله ټویټر پاڼه کې هغه بمباري چې ملکي خلک او روغتونونه په نښه کوي ډېره دردونکې بللې او ډیپلوماسۍ ته یې د بیرته ګرځېدو غوښتنه کړې ده. د سوریې لپاره د روغتیا د نړیوال سازمان استازی الیزابت هوف د یکشنبې په ورځ وویل چې د ملګرو ملتونو په مشرۍ هغو مرستندویو ټولنو چې د ترکیه او سوریې د پولې په حدودو کې میشتې دي د حلب ښار په شمالي برخه کې د روغتونونو او روغتیایي مرکزونو تړل کېدل تایید کړي دي. د سوریې پوځ په بشپړه توګه د حلب ښار د نیولو لپاره د نومبر د میاشتې په 15 د دې ښار په شمالي برخه چې د یاغیانو په لاس کې د نوي عملیات پیل کړي دي. د حلب ښار د 2012 میلادي کال له نیمایي راهیسې په دوو برخو ویشل شوی. پر لویدیځې برخه یې د اسد رژیم ملاتړي او په ختیځه برخه یې یاغیان کنټرول لري. د روان میلادي کال د جولای له میاشتې راهیسې د حلب په شمالي برخه کې شاوخوا 2500 کسان د سوریې د رژیم تر فشار لاندې وي.
خبریاست
یو سانسپو وای دمځکی یوازې زر کاله عمر پاتې دی. نامتو بریتانیای فیزیک پو استیفن هاوکینګ باور لري چې انسانان یوازې زر کاله نور پمځکه ژوند کولی شي. د انډیپندنت برتانیې ورسپانې د راپور لمخې پروفیسر هاوکینګ چې د فضایي علومو په برخه کې پراخې سیړنې کړي د مځکې کورې ته د ورپېښو خطرونو یادونه وکړه. وی ویل چې ممکن د یوې ناڅاپي اتومي جګړې یا د مصنوعي جنټیکي ویروس د خپرېدو له کبله پر مځکه د ژوند امکان له منځه لاړ شي. پروفیسر هاوکینګ پخوا هم ویلي و چې که بشر ټکنالوژي سمه کنټرول نکړی شي خپل نسل به پرې له منځه یوسي. د په آکسفورد پوهنتون کې د وینا په مهال له خلکو وغوښتل چې پاس وګوري، ستورو ته ځیر شي، نه لاندې خپلو پښو ته، چې منظور یې مځکه وه. دغه بریتانیایي فزیک پو همداراز پر انسانانو ژغ وکړ چې د خپلو راتلونکو نسلونو د ژوند لپاره فضا ته زیات سفرونه وکړي. د دا وړاندوینه هم وکړه چې شایي یوه ورځ انسان د جاذبې د انرژۍ پر اساس د بینګ بانګ اثر ته ستون شي.
له دې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدلو. یو وار بیا محمد حدیث پر دې سوار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ لنډ مهم خبرونه وړاندې کړي.
د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس وی افغان حکومت باید د طالبانو او روسانو ترمنځ د اړیکو په باب خپل دریځ روښانه کړي. د افغان هوایي ځواکونو عمومي قومندان وی افغان ځواکونه د دې توان لري چې د طالبانو هر ډول برید ته ځواب ورکړي. د سوریې په شمالي ښار حلب کې د سختو هوایي حملو او د توپونو د ډزو له کبله په لسکونو کسان وژل شوي دي. د هند په اتر پردیش ایالت کې له پټلۍ څخه د یو اورګاډي د وتلو په نتیجه کې لږ تر لږه شپږ نوي تنه وژل شوي او تر 1500 ډیر ژوبل شوي دي. او د ایران د تیلو وزیر بیژن زنګینه وایي ډیر احتمال شته چې د تیلو تولیدونکي هیوادونه به د روان میاشتې په وروستیو کې د تیلو د بیو د لوړېدو په خاطر د تولید د کمې کچې پر سر موافقې ته ورسیږي.
د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر انټرنیټ پانا ازادي رادیو ټکی کم باندې کتلایو د غراس اوریدلای سي. د وخت کمال لامل نس کولای ساسو لند پیغامونه خبر کړو، خو دا شمنه کوي چې په راتلونکو خبرونو کې به ساسو پیغامونه هم خبر کړو، خو هله مداده چې خپل پیغامونه لند او په واضح توګه راوستوي. اوس هم لمرزي احمد زئی څخه د افغانستان مهم اقتصادي خبرونه ورو ورپسې د روغتیا پروګرام هم لیاده مباسي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوای د هند په پرګتی میدان نندرتون کې یو شمیر افغان سوداګرو له بهرنی سوداګرو سره یو شمیر تړونونه لاسلیک کړي دي. د دغه خونې مرستیال خانجان الکوزی د یک شمې په ورځ ازادي رادیو ته ویل چې تر دې مهاله د تازه میوې او وچې میوې په برخه کې له بهرنی سوداګرو سره تړونونه لاسلیک شوي دي.
تر اوسه پوری البته د تازه میوې په ثبات باندې زیات قرارداد د منو او د انارو په ثبات باندې لاسلیک شوي دي، او همدارنګه د وچې میوې په ثبات کې او درې قرارداد شوي دي.
ښاغلی الکوزای وایي تمه ده چې دغه نندرتون په وروستۍ ورځ له بهرنۍ سوداګرو سره د غالۍ په برخه کې هم تړونونه لاسلیک شي. د هند په پرګتی میدان کې د افغانستان په شمول د یو شمېر هیوادونو د صنعتي تولیداتو او محصولاتو لپاره نندرتون د نومبر له 14 پیل او تر 20 می دوام کوي. د کندهار د اقتصاد ریاست مسولان وای چې اوس په دغه ولایت کې د انارو د جوسو دوه فابریکو په کار پیل کړی دی. د اقتصاد رئیس محمد رحیم رحیم د یک شمې په ورځ ازادي رادیو ته ویل چې دواړه فابریکې په معیارونو برابر هر ورځ د انارو جوس تولیدوي او بهرنۍ هیوادونو ته لیږي. نوموړی وای چې تر دې دمه د انارو جوس کاناډا او یو شمېر نورو اروپایي هیوادونو ته صادر شوی دی، او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړ 225 افغانۍ، یو بوجۍ پاکستانی وړ 260 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلوي بوجۍ 2400 افغانۍ، د وریز یو درې نیمنۍ بوجۍ 1550 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1100 افغانۍ، او نن په کابل کې یو لیتر پټرول تیل په 80 او یو لیتر ډیزل په 90 افغانۍ پلورل کیږي، او په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 65 افغانۍ او 15 بیا پوله، یو یورو 1 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 2 افغانۍ، یو سعودي ریال 1 افغانۍ او 1 پوله، زر ایرانی تومان 13 افغانۍ او 15 پوله، او زر پاکستانی کلدار 522 افغانۍ.
روغتیا د ژوند شتمنی.
السلام علیکم د ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنې پروګرام ته مو خرغلاست ویم. نن په دې پروګرام کې د وینې لوړ فشار په اړه خبرې کوو. زه نجیه سپایم او د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب حبیب الله حکمت را سره ملم دی چې تاسو ته په دې موضوع بشپړ معلومات درکړي. له هر څه وړاندې ډاکټر صاحب ته په خبرونه کې خرغلاست ویم.
ډیره مننه د هر څه مخکې د ازادي رادیو ټولو درنو اوریدونکو ته کڅه په داخله د افغانستان کې دی یا بهر د افغانستان څخه لري سلامونه ونی کې هلي وړاندې کوم. هله د ټول روغ جوړ او د خوشاله ژوند خوندان وسیږي او لتا څخه نړۍ مننه چې موږ ته مبلنه راکړه او ترڅو سوشي به خپل درنو هیوادوالو سره کوم معلومات چې موږ لرو سره شریک کړو.
یو نړۍ مننه دوستانو تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. خو مخکې د دې چې خبرونه پیل کو د وینې د لوړ فشار په اړه یو چمتو شوی راپور اورو. بیا به راګرځو د خبرونه پاتې برخه ته او ډاکټر صاحب حکمت به تاسو ته د وینې د لوړ فشار په اړه بشپړ معلومات درکړي. د ځینو راپورونو له مخې د وینې د فشار لوړوالي له کبله هر کال په نړۍ کې 9 میلیونه کسان مري چې په تیرو 15 کلونو کې 30% زیاته شوې ده. په همدې حال کې د وزیر محمد اکبر خان روغتون ترینر متخصص ډاکټر خلیل الله هوتخیل ازادي رادیو ته وویل چې ورزش نه کول، غوړ او ډیر سره کړي خواړه خوړل او روحي فشارونه د وینې د فشار د لوړوالي سبب کیږي.
په عمومي صورت سره هغه کسان چې سپورت ډیر نه کوي، وزن زیات وي، خوراکي مواد کې د شحمیات یا غوړ نه ډیره استفاده کوي، په هغه کې د فشار د لوړوالي مسایل شته. او د بلې خوانه کچېره د پښتورګو یا بډوډو وظیفه هم درسته وي، په صورت د درسته فلټر وکړي شي، نو په دې حالت کې د فشار د لوړوالي مسله منځ نه راځي. متاسفانه ډیر لوی لامل زمون په وطن کې د غوړو استعمال ده. یو څه د شرکتونو متاسفانه کله چې دوی غوړ واردوي، سره د دې چې د تبلیغ لپاره لیکلي نوي چې کولسترول پکې نشته، خو متاسفانه کولسترول کته ډیره لوړه وي. له همدې وجې نه خوراکي مواد اکثرا تناسب درست نه وي، ځکه په دې خاطر غوړ چې کولسترول پکې لوړ وي استفاده ترې وشي فشار ډیر زر لوړ بولي.
د وینې لوړ فشار د زړه، مغزي سکتې او معلولیت د ناروغیو یو سرګند بیلګه ګڼل کیږي. دغه ناروغي چې د چپخله وژونکو په نامه هم یادیږي، معمولا د سرګند نخو لخر کې دا پرته پرمختګ کوي. دا چې د دغه ناروغي د مخنیوي لپاره باید څه وشي، ډاکټر خلیل الله هوتخیل په دې اړه وویل.
د فشار د مخنیوي لپاره خو یو د تحرکات د سپورت کول دي، زیات کار کول دي، خصوصا کسان چې بیرون وظیفه ونه لري، په کور کې وي یا یو څه مشران مین دي چې دي، نو کار بده وي چې د کور کې د نور کسانو سره د ډوډۍ تیارولو سره یا د نور کارو لپاره دي باید فعالیت وکړي، کار وکړي. که امکانات لري د بیرون ګرځېدل ورته ډیر موثر دي. او په خوراکي موادو کې ډیر ضروری شی چې دا هغه د مالګې کموالی او د غوړ کموالی ده، ځکه زیاترین عامل چې فشار ډیر زر جګ بول شي هغه د مالګې خوراک ده. او بیا په دویم قدم کې د غینه د غوړ استفاده کول دي. خو وظیفه دا ده چې وګرځي، سپورت وکړي، حرکات وکړي او خوراک خپل کنټرول کړي. ډیر کسان کولی شي د سهار د خوانه ښه خواړه وخوري، د ګرمې د خوانه متوسطه خوراک وکړي او د شپې د خوانه د ډیر خوړه نه خوري. کله چې په پریسم دی خنه شول، نو ډاکټر ته مراجعه وکړي چې په ورستي قدم کې به موږ د دواونو استفاده کوو.
د یو شمیر راپورونو په اساس د محل په ټوله نړۍ کې د وینې د لوړ فشار نږدې 1 میلیارد خلک کړيږي. خو په افغانستان کې بیا د لوړ عمر هرو 50 کسانو کې دوی دغه ناروغي لري.
ازادي رادیو لونه تر وو ورځې پونه کې
دوستانو تاسو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو اوري. دغه خبرونه نن ورځ زنګړی شوی د وینې لوړ فشار ته. او په خبرونه کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب حبیب الله حکمت را سره ملم دی او تاسو پوښتنه ځوابوي. تاسو اوریدونکو هم کولای شئ چې خبرونه ته ټلیفون وکړي. منګه د سټوډیو د ټلیفون شمیرې دی 0999215 بل شمیره مو ده 0 1902 1555 د افغان بیسم د 1903 شمیرې لاري هم کولای شي چې موږ تخپل پیغامونه او سوالونه خبرونه تواسوي هم درنګ د ازادي رادیو د فیسبوک پانل لاري هم کولای شي چې موږ سره خپل نظرونه او پوښتنې شریک کړي د فیسبوک پته د facebook.com/azadiradio ډاکټر صاحب حکمت مخیده چې اوریدونکو ته ورشو که په دې اړه موږ ته وضاحت راکړي چې د وینې لوړ فشار مهم عوامل ستاسو په نظر څه دي؟
د وینې لوړ فشار د عوامل نظر کچېرې طبقه بندي کو نو په دوه ډول ویشل کیږي چې یو لمړنۍ یا پرایمری یا ایزنشل هایپر ټینشن ورته وي چې اولی ډول کې د وینې لوړ فشار لپاره کوم واضح سبب نه پیدا کیږي چې قابل تشخیص او تداوی وسیږي چې تقریبا د ټول وینې لوړ فشار 95% پیخي همدغه اودي لوړ فشار تشکیلوي همدارنګه دویمي یا سیکنډري هایپر ټینشن لپاره بیا ځینې اسباب په ګوته شوی دي چې مشخص اسباب لري چې هغه به تداوی شي او ترڅو د وینې فشار سره کنټرول شي په امید او سره د پاولي فشار کې اوبیسیټی یا چاغوالی فزیکی فعالیت نه کول سیګریټ څکول الکول څکل همدارنګه د سلیپ اپنی په نامه یو ناروغي ده دغه عوامل په روحي سټرسونه فشارونه روحي د ټول په اولی لوړ فشار کې شاملېږي او په دویمی لوړ فشار یا سیکنډري هایپرټینشن کې بیا مختلف اسباب لري اکثره ناروغي دي هغه د پښتورګو د شریانونو ناروغي خپل د پښتورګو د پرانشم ناروغي د کوشنګ سندروم په نامه یو ناروغي لرو همدارنګه د فیو کروموسایټوما په نامه یو ناروغي کورټیشن اف اورتا په نامه یو ناروغي د قلبي ناروغي ده او همدارنګه حملګي کې هم د وینې فشار لوړیږي د ځینې درملو استعمال اول لکه هورمونونه دي استروجنونه دي په خپل فاميلي تاریخچه او جنټیکی تاریخچه دا ډیر مهم رول لري په دې دویمي هایپرټینشن کې یعنی د اولی هایپرټینشن اسباب ویل یو د هم دویمي هایپرټینشن اسباب
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب حکمت د وینې د لوړ فشار په اړه موږ ته معلومات راکړل د عواملو په اړه رزو په دغه برخه کې د یو ریزون کې اړیکه اخلو چې دوی د وینې د لوړ فشار په اړه کومه پوښتنه لري بیا به رزو د دغه پوښتنې جواب ته مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري
السلام علیکم ورحمۃ
الله وعلیکم السلام مهرباني
طوری احادی لمده کس خصفاس طرف تماس کیم زمان دکتر صاحب صدق کنه دا چه ده یو ساری که وینا دیروی او دا به پشار تکلیف بلاری ده کلا کم بل ناروغ تا که وینا ورکری دا کنه او بلا دا چه ده اغا علامه چه دی ده الور پشار پسیدی سرائی پا کم حالت کیوی او کم بانی وردی چه دا الور پشار ولاری او دغه ما تاسو ته چې دا وینایکا کورستور ولري د دې کنټرول لپاره چې وکړي او د تدابیر سره یې پام کې ولري
منم ډیر مننه کوم له تاسو ډاکټر صاحب حکمت باندې پوښتنه جواب کې مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب
د احادی صاحب ضرور په جواب کې باید وویل چې لمړنۍ پوښتنه دا و چې کچېری د ناروغ یو د انسان په بدن کې وینه زیاته وي د نارمل حالت څخه جدی حالت موږ پولیس ایتمی هم ویل شو کچری دای وین یو بل ناروغ ته ورکی کوم مشکل خن لري هیڅ کله مشکل نشي جوړه فقط د وین د ورکول او اصول باید مراعات شي چې معاینات تکمیل شي نو د وین ورکول کله د تدیره ګټه ده چې د وین فشار هم سره کنټرول یو د اولی هایپرټینشن د پاسباب کې هم د وین ډیرواله ده نو کچری دای وین ورکه غد چا خبر هم خورما هم ثواب هم بده د فشار سره کنټرول شي هم د یو بل مریض سره سره کوم مشکل پکې نشته ده او دویم پښتنه دا و چې د لوړ فشار لپاره کوم نه نه خانه په ناروغ کې موجود سی د وینې لوړ فشار اکثرا که عادي حالت کې وسیږي یا موږ توي میل چیکر کوم اراز علائم ځان تنه لري مریض پنه پويږي اکثرا وخت د عادي چیک اپ وخت کې کله ناروغ ډاکټر ته راځي د اوبره ناروغ لپاره نو د وینې فشار جګې ګوري چې د وینې فشار لوړ ده او به کرچره دا فشار لګ نورمال حد نه نورم جګیږي بیا نو مریض ته بعضی مشکلات بعضی ستونزې پیدا کوي چې هغه عبارت دی اولین علامه چې د سردرد څخه عبارت ده خصوصا د سر د شاتنی برخه سر درد د اوکسیپیتال نه سر درد اکثرا د سهار په وخت اوسیږي. ناروغ د سر درد څخه شکایت کوي، د زړه بدوالی او کانګ څخه شکایت کوي، سرګنګسي او سرچرخی مریض پیدا کیږي. همدارنګه بعض ناروغان ته د زړه ټکان په انګلیسي کې پلپټیشن ورته وایو دا پیدا کیږي. همدغه عمومي هغه علائم دي چې باید که ناروغ په خپل ځان کې ګوري باید حتما له ډاکټر سره مشوره وکړي او خپل د وینې فشار چک کړي. او درېیمه پوښتنه یې د وینې کولیسټرول د کنټرول لپاره وه. د وینې کولیسټرول باید چې ناروغان اول خو په خپلو خوړو باندې ډېر فوکس وکړي، د وړو نه شروع کړي، باید د وینې غذایي مواد غوړ کم وسیږي او اکثرا آیل یا د تیل په شکل وړې استفاده وکړي. همدارنګه بعض نور غذایي مواد لکه وریجې او کچالو دا باید په غذا کې کم کړي، د په ځای باید ترکاري او میوجات ته ځای ورکړي. او تر ټولو مهم خبره د فزیکی فعالیت کول دي چې باید دوی په حداقل په ورځ کې ته 10 منټو لپاره پیاده روي ولري. کله چې فزیکی فعالیت بدن کې نو اس کلم دوی غوړ نه لوړیږي.
ډیره مننه خوشخوی صاحب له کابل نه په لیک کې د ډیر منتظر هم پات شو. مهرباني وکړئ که کومه پوښتنه ولرئ.
ناګیا جان خو ته را ما تقدیم به تاسو تم جناب ډاکټر صاحب خدمت صاحب تم ډیر زاف سلامونه تقدیم.
سلامونه وعلیکم
السلام. سلام ما دا عرض کوم صاحب چې سړی باید چې شی وخوري چې فشار لوړوالی خپل حالت راشي چې نه پټوشي او نه لوړ ووشي کومه غذاوي ته د لپاره کې چې سړی وخوري او بل دا بعض خلک صاحب نشي او تماشي کې دوا مخدره نشي استعمالي دا هم د فشار پر لوړوالی او یا پر ټټوالی باندې اغیز کوي. ځکه مخ کې تاسو هم وویل چې اغیز کوي، دا ډېر اغیز کوي که اغیز کوي او که څوک د سیګریټ او یا د نورو نشو څخه لاس واخلي دا هغه فشار ته ډېره ګټه رسوي. څوک چې صاحب دا اوریدونکو او ماته دغه معلومات راکړي ډېر به زحمت شي تاسو ته.
خوشبو صاحب ډېره زیاته مننه کوم له تاسو ډاکټر صاحب حکمت به دغه پوښتنې ځواب کړي. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
د خوشبو صاحب سلامون ته وعلیکم السلام وایو. هغه هم دوه پوښتنې مطرح کړي. نمړی دا چې اگر چې پښتنه هم ته تکراری د کوم غذایی مواد باید یو انسان استعمال کړي تر څو چې د وینې فشار لوړ هم نشي او ټیټ هم نشي په نورمال حالت کې وساتل شي. ما مخ یاد وری وکړه چې په روزمره ژوند کې د خوړو په مقدار کې باید د غوړو کمواله وسیږي، غوړي باید د هغه د جامد شکل په شکل نه وسیږي، باید آیل یا تیل څخه استفاده وشي. کوشش وشي چې زیاتره ترکاریو ته زیات موقع ورکړ شي په غوړیو کې په غذایی موادو کې. همدارنګه وریجې او کچالو چې خپل په ذخیروي ډول ذخیره کیږي دا هم باید په غذایی موادو کې کم شي. او فزیکی فعالیتونه ډیر مهم رول لري په دې کې. همدارنګه ناروغان چې د وینې غوړ ډیر لوړ وسیږي او وینې غوړ دوامدار استفاده کوي هغوی کولی شي چې آیل څخه استفاده وکړي او د وینې فشار د کنټرول ته جګېدل څخه مخنیوی وکړي. دویمه پوښتنه د مختلفو موادو په اړه وه لکه مخکې چې ما په اسبابو کې ذکر کړی. سیګریټ څکول یو په عوامل د وینې لوړ فشارو کې ده چې خپله د کاتیکولامینو د افراز زیاتوالي سبب ګرځي او د زړه ټکان د زیاتوالي همدارنګه د وینې د رګونو تکوالي مقابل کې د وینې فشار لوړیږي. نو سیګریټ څکول تر اوسه چې په کوم امراض منګلوستي دي په هر یو کې یو له مهم اسبابو څخه ده. د اسلام مقدس دین هم دغه نه نهي فرمایلی ده. نو ناروغه هر څوک چې سیګریټ څکي دا معنی چې خپل ځان سره جفا کوي، باید سیګریټ کم کړي او حتی له منځه یوسي تر څو د وینې په لوړ فشار اخته نشي. الکول هم همداسې یو له مهمو سببو څخه ده چې کتابوي کچې یو نفر په هفته کې د 2000 څخه زیات الکول څکي نو دغه د وینې فشار ډیر خطرناک حالت ته ځي، حتی وژن کې هم کېدلی شي. دې وکړه چې خپل جواب تر لاسه کړی وسی.
بلې جمعه ګل له بادغیس نه مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري.
السلام علیکم د ټول اوریدونکو او خصوصا ډاکټر صاحب سلامونه وایم.
مهرباني وکړئ.
وعلیکم السلام.
او بعد سلام دا زه تکلیف لرم چې کله
ولار سم تور شپاس یو خداري زم د ډاکټر سره دا پښتنه راځي دا پښتنه جواب راځي
تاسو په لیکه کې اوسئ ډاکټر صاحب کوم پښتنه لري مېرمنه
کله د ناست حالت څخه یو درېګ سترګو ته توروال راځي دا څه ویل
وو بس مې سترګو تور وګارې زم خپل کې ولې زم
څنګه کله ډاکټر ته لید وینې فشار د جکړې د سمعینات د کړیو نه
یا تر اوسه نه تللې دا سر پر لګیږي کله چې ولا سم مې غوښار شم
وزن د څنګه
تر اوسه نه
تللې وزن د زیات دی که متوسط
وزن د چې نه نه وزن دی او په دې د شلکنه نیمه کتي کیلو وزن
لري سمه ده وروره د جمعګل صاحب د ورور په جواب کې به دوی چې د یو استلال لري او ټستاتیک هایپرټنشن کله چې نارمل انسان هم د ناسې وضعیت کې ناسو سیږي یا د جامې تنګي وي د ناسې حالت سم نه وي هم یو دم جګیږي نو د وینې فشار په اني ډول نو څه خطر کېږي او د ناروغ ته د سترګو توروالې حتی چې ویل دي نه سرګنګسي پیدا کوي کله کله باز حالت کې ناروغ پزما کوي یو خدای چې به نه جاره تنګ جامې وانه غوند یو یو زل د زمکه نه به دراجی شي په احتیاط سره راجی شي او بل به دا ناروغ ډاکټر ته مراجعه وکړي چې بعضی ناروغي هم به له نظر تیری کړو چې د ناروغ د وینې فشار د ناروغ پلس به معاینه شي چې کوم پاتولوژي به نه وسیږي ان شاء الله چې شاید نو نارمل وسیږي د دې جواب ترلاسه کړی
بلې ډاکټر صاحب حکمت دغلطه د افغان بي سیم د تسوات الله شمیر لري هم ډیر اوریدونکو پښتني مطرح کړي خو موږ تخنیکی امکار وای چې بل اوریدونکو په لیکه کې د پښتنه اخلو مهرباني وکړئ سلام علیکم دا دیوی نه
کولیسټرول چې دی د بادامو چرمه د توسطه باندې کنټرول کیږي او
څنګه تر څه د چی په واسطه بله چارمغز د وینې د کولیسټرول لپاره یو ښه غذا ده ځکه چې هغه په خپل ترکیب کې اومیګا 3 په نامه یو پولی ان سچوریټډ فټی اسید لري چې د وینې لپاره ښه ده د ایچ ډی ایل په لوړوالې کې کومک کوي د ناروغ د وینې فشار نه اخته کله مته په کافي اندازه یو دوه درې څلور باید روزمره خوښ شي په زیات اندازه هم د مشکلات پیدا کولای شي ناروغ
بله دغلطه یو شمیر نور اوریدونکو لیکلي دوی ویلي چې د وینې او عصبي فشار ترمنځ توپیر شته او کنه او د فشار په واسطه باندې څنګه کولای شو چې تشخیص کړو د فشار لوړوالی څنګه کولای شو چې تشخیص کړو دوی هدف دی
اکثر موږ تم ناروغان چې کلینیک ته یا روغتون ته مراجعه کوي او وایي چې زما د وینې او د عصبي فشار معاینه کړه دا یو عامیانه اصطلاح ده د وینې لوړ فشار یا د وینې فشار خپل هغه یو فشار ده اسباب مختلف دي کېدای شي چې سترسونه وسیږي د دوی په لهجه باندې عصبي وسیږي کېدای شي ناروغي له وجه وسیږي ماګم فشار د وینې فشار هغه یو فشار ده کله چې وینې من ډاکټر راځي د وینې فشار جې کوي د عصبي فشار په نامه کوم بل فشار لرو عوامل کې شامل ده چې د وینې لوړ فشار یو عامل عصبي کېدای شي یا روحي سترسونه کېدای شي همدارنګه دوی ویل چې څنګه کولای شو چې د وینې فشار معنی کوم مخکم اعراض علائم تشریح کړو کړي شو دی ورېدل وسیږي که هر څوک خپل ځان کې د اعراض علائم ویني کولای شي ډاکټر ته مراجعه وکړي چې د وینې فشار جګ شو وسو ماشاءالله په هر ځای کې ډاکټران شته دی او حتی دواخانه هم د فشار اله لري کولای شي د وینې فشار چې کې چیرې څه مشکل کولای شي بیا ډاکټر ته مراجعه وکړي خپل تداوی تر لاسه کړ.
بلې اسد الله خان له غزنی نه مېرمنه وکړي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري.
خواري ګرامي او ډاکټر سیم محترم احترامات مربي پذیرین اسد الله سم از غزنی.
ډاکټر
سیم محترم خانم تقریبا به عمر 45 سالگی فکر و یگان دفعه شکایت دارم که وجودم زیاد گرم میشه. حتی میشه که اگر شب باشه یا در حال استراحت باشه هم امی تمام کالا را از پیش خود دور میکنه و صحتش بسیار شدیدن گرم میشه بعد از یک چند لحظه پس سرد میشه آیا این تکلیف از چربی خون است یا کدام تکلیف دیگر است اگر در این باره لطف کنیم به ما معلومات بدیم
میشه یه که وزن خانم تان چقدر است؟
لیکه لگزی پریشوه
لیکه پرېښو د ورور فقط دونه مطرح کړ چې کډه مې د 50 کلومر لري او د شپې له خوا یا د ورځې له خوا یا ټول لحظو لپاره وای چې زما ګرمي کې ټول وجود مې ګرم راځي ته د کالو استل ته مجبوریږي مختلف عوامل کېدلی شي، لکه خپل د تویلې کېدلی شي، د وینې غوړې لوړ اوسېږي، وزن زیات اوسېږي، خپله فشار هم خوله پیدا کوي شي، نور ناروغي هم شته، د تایرایډ د غدې فعالیت زیاتوالی هم دا حالت پیدا کوي شي، ناروغ وسل لرزه پیدا کوي، ډېره خوله کېدی، ګرمۍ مقابل کې حساس وي. نو دې ورور ته توصیه کوو که چیرې مشکل جدي اوسي، نو کولای شي چې تر څنګ یې نږدې د داخلي متخصص ډاکټرې مراجعه وکړي، تر څو هغوی بعدي کارونه ورته انجام کړي او که معاینات لازم وي معاینات وکړي او تداوی ورته ترلاسه کړي.
بله دوستانو، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي راډیو اورئ. بل اوریدونکو ته ګورو چې دوی کومه پوښتنه لري، مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اورئ.
بلے محترم اناجا صافی خوری تاسو سلام وړاندې کوم د ازادي راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته تاسو درانه مېرمن حکمت صاحب ته کوم جنډلې سلامونه ورته وړاندې کوم. زما ډاکټر صاحب سید ویدرې پوښتنې دي. اوله پوښتنه خو مې دا ده چې دا د وینې فشار چې انسان په دغه فشار اخته کېږي، دا په شین پورې هم اړه لري که نه لري؟ او دوم پوښتنه مې دا ده چې په نر او په ښځې دا فشار په نورو کې ډېر دی او که په ښځو کې ډېر پرې پیدا کېږي؟ درېمه پوښتنه مې دا ده چې دا د وینې فشار انسان ته روحي تکلیف هم پیدا کوي که نه پیدا؟
دغه دوه درې پوښتنې به ځواب کړي ډاکټر صاحب حکمت. مننه کوله تاسې مهرباني وکړئ.
مننه. د ورور درې پوښتنې مطرح کړې. یو دا چې د وینې فشار په عمر پورې اړه لري که نه لري؟ ښه پوښتنه ده. د وینې فشار بلې د عمر پورې اړه لري، لکه اول نه چې موږ تقسیم بندي وکړه چې اولی هایپر ټینشن او دویمی هایپر ټینشن ده. دا اولی هایپر ټینشن لپاره چې کوم اسباب موږ نه پیدا کوو، اکثرا د 40 کلونو نه پورته تر 50 کلنۍ پورې پیدا کیږي، او کوم وینې فشار چې د 40 کلونو په کم عمر کې او د 50 کلونو د پورته عمر کې پیدا کیږي، نو دا باید جدي پلټنه پدې وشي، ځکه چې د دې لپاره مختلف عوامل دي باید پیدا شي او تداوي شي. او د عمر په لوړېدو سره د انسان د رګونو الاستیکي خاصیت کمیږي، کولیسټرول تجمو کوي. هغه که چیرې سړی 40 کلنۍ عمر ولري، نو هغه لپاره د 140 نورمال فشار ده، خو که چیرې عمر زیاتیږي تر 50 جیږي، هغه ناروغان لپاره تر 140 هم فشار نورمال ده. یعنی د عمر په تیرېدو سره ورو د وینې فشار هم لوړیږي. ورسره بله پوښتنه دا وه چې په نر او ښځه کې سره څه تفاوت لري د وینې لوړ فشار؟ کوم تحقیقات چې په افغانستان کې ترسره شوي دي، د وینې فشار اکثرا په ښځو کې پیدا کیږي او نظر نارینه او ته دواړه لري. په هغه باندې په ښځو کې زیات ده، داسې عوامل چې پیدا شوي دي. یو له عواملو د هایپر ټینشن لوړ فشار څخه روحي سټرسونه دي چې په دا په ښځو کې ډېر زیات دي. همدارنګه زموږ په جامعه کې ښځینه طبقه ډېر په اسانۍ خپل شکایتونه نه شي ویلی او په اسانۍ ډاکټر ته مراجعه نه کوي، تکلیفونه یې پټ پاتې کیږي. کله چې معاینه کیږي وینې فشار هم لوړي، څو نور امراض هم سره پیدا کیږي. نو ډاکټر چې کله ډاکټر ته مراجعه کوي، نارینه په اسانۍ سره ډاکټر ته لاسرسی لري او خپل تداوی کې زر عجله کوي. نو د وینې لوړ فشار په نظر نارینه ته په ښځینه کې زیات اوسیږي. همدارنګه دوی ویل چې وینې فشار روحي تکلیف پیدا کوي. هو بله، بعض ناروغان موږ ورته وایو چې حداقل په هفته کې د 2 ځلې د وینې فشار چیک، نو د ته یو تشویش پیدا شي چې زه خو دوا خورم او د وینې فشار مې پیدا کوي. چا ورته ویلي مې چې ولا د وینې فشار خو د زړه ناروغي پیدا کوي، کله د زړه ونه درېږي، نو هغه ناروغان ته روحي فشار پیدا کیږي. حتی د هفتې په ځای پورس کې یو ځل دوه ځله ډاکټر ته مراجعه کوي چې زمونږ د وینې فشار جي کچه 15 درجه ام جی ګوسیږي، ورته ناروغ ورختای د خپل ناروغ د ورختای د وینې د نور لوړېدو د فشار لوړېدو سبب کیږي. بله، روحي سترسونه د وینې فشار لوړې او د وینې فشار لوړېدل بعض ناروغان ته روحي فشارونه پیدا کولی شي.
بله مننه دوستانو د خبرونې. البته لمړی نیمایي هم دلته په سوشل بو کې پای ته رسیږي. په دویم نیمایي کې به هم ستاسو ملتیا غوړو او په دویم نیمایي کې به هم د داخله ناروغي متخصص ډاکټر صاحب حبیب الله حکمت تاسو ته د وینې د لوړ فشار په اړه معلومات ورکړي. او تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. موږ د سټوډیو د ټلیفون شمیرې دی 0995 215 بل شمیره ده 0 202 215 55. دا مو د سټوډیو د ټلیفون شمیرې دی. ډاکټر صاحب حکمت د خبرونه په سر کې تاسو ته د لوړ فشار د عواملو په اړه خبرې وکړې. همدارنګه د خبرونه په اوږدو کې د دغه ناروغۍ د نښو نښانو مخنیوي په اړه هم معلومات درکړل. خو د خبرونه په دویمه برخه کې بیا هم د دغه ناروغۍ د مخنیوي په اړه به ډاکټر صاحب حکمت معلومات درکړي. او تاسو هم کولای شئ چې بیا برخه واخلئ هم درنګ د افغان بي سیم د 313 شمیرې لري هم کولای شئ چې موږ ته خپل پښتنې راوستو یو له ډاکټر صاحب حکمت سره به دغه پښتنې موږ شریک کړو. اوس نو درې بجې کېږي، د درېو بجو مهم خبرونه اورو او د دریو بجو د خبرونو وروسته به هم تاسو کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. او که غواړئ چې د ازادي رادیو د تیرو راپورونو او خبرونو په اړه نور معلومات ترلاسه کړئ نو زموږ ویب پاڼې ته مراجعه وکړئ. پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. درې بجې د دریو بجو مهم خبرونه له نظیفې